د ازادي رادیو لومړی یو ساته خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی 14 د سپتمبر 18. د ملګری ملتونو سرمنشي وي د افغانستان کشاله چې لویو قدرتونو حل نه کړی شوی، ملګری ملتونو یې هم نسي حلولی. سرمنشي بیا هم ژمنه وکړه.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو.
په افغانستان کې پرېکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟
د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو، دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی.
دا هم وری چې د هالینډ د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله من دی طالبان ټول شموله حکومت تشکیل کړي. کور کلی اونیز پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. پیل د خبرونو کیږي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال تر شپږو لکو ډېر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. طالبان وایي د هلمند په ګریشو ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړولو ستونزو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او 4000 ډېر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنځمې په ورځ ویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12 پورې بې ځایه سوي، چې د هغو له منځه 2,24,240 تنو ته مرستې رسېدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډېر نور افغانان د روان 2021 کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون پنجشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 83,500,000 ډالر صادرات لرل، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 2,80,000,000 ډالر صادرات کړي وو، چې دا په سلو کې 83.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. د هند د بهرنیو چارو ویان اریندام بکچی پرون پنجشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندیات به له افغانستان ایستل سوي، خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډېدلې دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کیږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوي.
دا یو تاریخي کلا ده، تقریبا تر یو سلاویا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس منځو ودرېدی.
سره له دې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډله ییز امنیت تړون د سرمشري په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجانس راپور له مخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي لکتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړو خو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خوا پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمې په ورځ نوښته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس راپور لمخې د دواړو خواوو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شاملې وې. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتي تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب شي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سنبال وي د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حد سي زیانمنوي. روچرز خبري اجنس لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتېدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنشن بو ویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال ویدیس کې د حیات تحریر الشام په نوم د یغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمنی کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه دغه شتمنی ایستل کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای شوی ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وی د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو بیا اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزه ل سلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړی چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې اوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په وس پوره وي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
وی آر ټوټلی
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی د چي دا اونې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په کالنې غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیون افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟ تر یوې میاشتې ډېره موده وسوه چې طالبانو کابل نیولی، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغسې وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی. په دې اړه یې زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. د مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي. د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی، ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډېر زیات مدني او تجارتي او فامیلی او دا برخه نه دي. ډېر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلا کې یو، او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوې هغه طالبان رسما بندې کړي نه دي. ما داسې ښکاري د روحي نه چې تر څو نوي قوانين تصويبيږي نو دغه نه ډېر زیات استفاده نشي کېدای.
طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطحه باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي راسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکي، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، هماغه شان دی. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو د ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګر دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټوالی په یوه ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه د هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي. طالبانو په وخت کې هم د حاکمو د تیر حکومت په وخت کې، نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریځ موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسېد موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، د البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلا سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت وچی په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو او رسنیو د څار اداره وی طالبانو لخپلو کړیو ژمنو سره سره له خبريالانو سره زور زیاتی کړي او اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړي دی. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات هم محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی راژیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرن ستونزو سره مخدی.
و حتی اگر ما به واقعیتا رو به تصویر بکشم تهدید میشم و لطکوب میشم.
معلوماتو تا دن لازرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالان و وحل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه و ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی راژیو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل عمل شوی چه اطلاعاتو تا لازرسه محدود او یوشمر خبریالان ده خبری پخخ پر محل لطاو تریخوالی سر مخشی.
یعنی مورد بسیار بر ما نگران کننده است که
مکل دی عمل جدی اندخمنیو وختونه مداده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نه شي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. د محل د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منصور جوړ کړي. د محل خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبري پوښښ منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي.
خبرنګارا چیره میتونن که کار بکنه در مورد چې ښه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری آژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته وویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو، په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب وویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راتلل ویاندویانې د تیر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
له بلې خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې په هوارېدو دي.
د خبریالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ پر مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په دې نږدې ورځو کې موږ هیڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تهدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 20 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورسی پیخه کې په هرات کې ځای خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو بخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشی کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشی کړي.
شیزنه لوبغاړي خپلې راتلونکي ته نه هیلې دي. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د ښځینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وې اوس پر کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
زما هیله ډېر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مډال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیلې چې ښایي رسېدل ورته ګران وي. خپل سبا د 40 کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تېره کړې ده. بشیرت شیرزی په کابل کې په یوې 8 کسیزه کورنۍ کې اوسېږي. پلار او کوچنۍ خورې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بصیره ای لس کلنه وه چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شوه او څوارلس کاله کېږي چې ورزش کوي. بصیره پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هره ورځ په بېلابېلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی ته تلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متره و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی وا کې مونږ تمرین نشو کوای. د هغې لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وایي په وروستیو کلونو کې ډېره مسابقې کړي. سربېره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په څلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه ده توانېدلې چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بصیرې په خبره د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په درویشتمه ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینره کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بصیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتیا نشي.
من یو میاشت کېږي چې مونږ د تمریناتو نه یعنې شاته پاتې شوی یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپله پوهېږئ چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوی چې اته وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هېڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیلې نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېره شي او خپل تمرینات باید ډېر کړم. او زه چې ترینر وم دوی ته مې ډېر ښه د هغې ځینه مې څه څه زده کړی و. هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد دې لوړ شي، یعنی جیت لوړ شي. او متاسفانه هوس ټول خاور ته یو شو.
بصیره په نجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و، خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې. د نړۍ قدرتونه پرته له دې چې افغانستان درک کړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر 40 کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لږ تر لږه 6,500 افغان ځواکونه، تر 30,000 ډېر ملکیان او 2,433 امریکایي پوځیان ووژل شول. په میلیاردونو ډالر لګښت راغی او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هېواد ووتل. د مقالې د لیکوال په باور څېړونکي کارپوهان او تاریخ لیکونکي دې پیښې ته د یوې ناکامې خونړۍ پیښې په سترګه ګوري، خو دوی یوه مهم ټکي ته پام نه دی کړی. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي که چېرته هغو کسانو ته چې له افغانستانه تیر شوي دي کتنه وکړو، څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولې ګډوډې شوي. مختلفو خلکو دې سیمې ته پناه وړې ده چې بېلابېل خلک او د بېلابېلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې لولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو او همدا علت دی چې بیرته مرکزي حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال زیاتوي له تاریخي پلوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خو د دې ټاټوبي خلکو لږ تر لږه د کوچیاني زاړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت تر رامنځته کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغېزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یوه مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره ښه استعدادونه نه لري خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر ژر ګډوډ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په شمول وتښتېدل. پوځ تسلیم شو چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور له طالبانو پرته د یو پایدار دولت تر منځ کېدو ته طرحې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانیو څلورو ولسمشرانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر $2 تریلیون ډېر لګښت پرې راغی او د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو ژوند یې واخیست. نیشن مجله بیا لیکي دا ګرانه ده چې په تیرو دوو لسیزو کې د وژل شویو افغانانو دقیقه شمېره تعین شي خو له اټکل سره سم شاوخوا 240,000 افغانان وژل شوي دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې یو ارزونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه ترسره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیله ګټونکې نه وه او د بریا چانس یې نه و، ځکه چې متحده ایالتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر رامنځته کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړه پوه.
د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون ورسره دی ل دند لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید تیر میاشت لا افغانستان د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمی اداره کړې وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پانګونه زیاته کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له دې استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د ایستلو چارې سمې اداره نه کړې. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواوو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابرو زرګونو افغانانو د لیږدولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اغلی کاګ په غاړه و. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاګ وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. دې زیاته کړه که یې پالیسي رد شوي وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اګست میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې کابو 2000 تنه له افغانستانه وویستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي موسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپله پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه لیکي چې پرون پنځشنبه په ستراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خپور شو راغلی چې اروپایي اتحادیه دې پر سارني هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1500 غړیو دې پریکړه لیک ته مثبتي، 2 منفي او 500 سپینې رایې ورکړي دي. په دې پریکړه لیک چې اجرایي ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا له ملاتړه پرته د دغه هوایي ډګر د امنیت په ټینګښت کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو اړخیز او په ناټو کې له خپلو متحدانو سره ناهمغږي بللی دی. په پریکړه لیک کې د تخلیه په عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوی چې دغه پارلمان په باور په لنډ مهال کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو څه باندې دوی ونې وړاندې، یعنی د اګست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ازادي راډیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي تر 6 لک او 4.3 ډیر افغانان سرشکل د جګړو له کبله په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان د صادرات 30% کم سوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یو هندي سوداګر بنسوریلار اریندي د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. طالب چارواکی وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړیوالو مخه نیولې ده. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځمې په ورځ ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي طالبان اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړي او دای هیله مند دي چې د ټول شمولي لپاره به پراتلونکي کې اقدامات وسی. شغلی کرزی له ازادي رادیو سره په یو ځنګړي مرکه کې دغه راز د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید د دې لپاره کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره دا مرکه اجمل ان کړي او په سر کې ورسخه پوښتنه کړي چې تاسو اوس په کابل کې په کوم حادثو بوخت یاست او له خلکو او طالب مشرانو سره مو لیدنې کتنې پر سر څرخي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوس مودا دي چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغیر د حالت راغل دي او بیا د حکومت اعلان شوی دی، ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوس شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسی. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو و. اگر چې غیر رسمي مجلسونه و، رسمي مجلسونه نه و، خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخاطر ولاړ شي.
طالبانو په روسیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې طالبانو ژمنه کړې وه دغه حکومت ټول شمول نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شمول کېدو لپاره او یا دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي، د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتون وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېله شکه چې هم حکومت پراخ وي او هم به کار اسانه وي، او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک، هر ګوښه، هر حصه او هر برخه په دې کې تر سره قانع یم چې بهتر سي لا به شوي، او کوشش په دې کې ده او مشوره مو هم دغه ده.
کرزی صاحب، تاسو اوږده موده له نړیوالې ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوالې ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوئ؟ دا به نړیواله ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به چلند څنګه وي او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستې؟ په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیری او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث د دې شي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې لږدو چې خدای ناخواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای ناخواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسېږي او رابطه مو قطع نه سي نو دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بنا وي او د خلکو نماینده حکومت واوسېږي او آینه د افغانستان اوسېږي دا به ډېر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسېږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راجر کو
کارځه سب تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره ملیدنی کتنې لړل دي څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وو پیژني او څومره دغه تاسو چې وایي چې دی یو مشروع حکومت دی او ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره ملیدنه کتنه کړې ده مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي څنګه اداره بیرته راجلب سي په دې مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي خبرې سوي دي او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پرې وي په دې حکلو چې همکاري وسي او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضرور چې هغوی وکړي هیله مندي چې هغوی وکړي او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته
کرزه سب طالبانو دستی یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ یو موقت اداره رامنځته کړه خو د یو بشپړ حکومت ولی لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته پارلماني یا شورایي یا یو جرګي داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي قوانین جوړ شي په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ په تیرو شلو کلونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمایندګي وکړي او هغه نمایندګي د خلکو د اراده پر بنا وي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده